یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم تاسو ته غوړو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې طالبانو د غزنی ښار نیولی
خو اول وار قومندانۍ سکوت شوی، بیا ولایت ورپېښو، بیا نورو پرسونلو څه ناڅه مقاومت کاوه.
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو. هڅه کوو چې د دې جګړې وروستي جزئیات درسره شریک کړو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ هم بریدونه کړي دي. د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو هم خبرو.
پیرواز د چایکا پلس ناسته په دوه کې تر سره شوه. نن بعد افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مهم له جګړو لري یو موضوع راخیستی.
د ښځو او تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتل دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز یې ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنی قومنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بیلابیلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایی بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلی وو چې دای چمتو دی لو وار له مخکې انتخاباتو ته ورشي. خوده ویلی وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پریږدي. له نږدې ولسمشر راهیسه په قطر کې د سولې خبرې هم روان دي خو تر اوسه کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلی بي ځای شوی پلانډ راغلی بي ځای شوی کسان په بد حالت کې غني او وایي چې په لنمحالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنمحالې سرپناته د کورنۍ او بي ځای شوی لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي دغه کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبرې تر اوسه دوی نږدې شپږ نیم سوه مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پانه کې راغلي چې له تثبیت وروسته به له دغو کورنیو سره د دوی او همکارو موسسو له خوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمیر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. پرون ارګ حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپنا لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیاي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دی ویل شوی. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملی په ګډون شپاړستنه سپارو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یو جهیل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټر دننه سپاره دیارلسنه مسافر او درې د الوتکه عمله وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی وادېږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمانې شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د دیرش شمیره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 140 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي.
دا ساجی راډیو پرمانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو جګړو ته مخه کوو. له غزنی ولایت څخه رسیدلي راپورونه وایي چې طالبان غزنی شارتنه نوتی او یو شمېر دولتي ودانې نیولې دي. سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبانو ولایت مقام، امنیه قمنداني، دوهمه حوزه او محبس نیولې، خو ملي امنیت ریاست بالاحصار، درېمه پلې لوا، پی آر ټي او ځینې نورې مهمې سیمې له حمله دولت سره دي. طالبان بیا وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی او د والی پښمل دولتي چارواکو ولایت خوشی کړی کابل ته تللی. د افغان حکومت اړوند بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال له خپل خبري اله خلو.
مرزه کو رس قرار دې د کورونو وایي چې طالبان یو غزنی ښار وروتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. د غزنی ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي له سره په خبرو کې دا خبره کړی ده. په ورته وخت کې کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه هم دا ښیي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي دي. حتی وکړه چې د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دې اړه وګړو خو بریالي نه شو، خو د دغه ولایت ولایتي شورا مرستیال معمولا کامراني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبانو د غزنی ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي دي. خو په خبره دیګر سیاست بالایسار او قیاسي چیر چې د خبره د ملي دوز واکونه نشتی، د ملي د درېم په لنوا او نشته نوري مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. خو دغه شی برخه غلي کامرانی ازادي راځي په یو استولي پیغام کې ویلي دي.
خو اول ور کومندانی سکو څو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او څناسه مقاومت کاوه، خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت ونو. د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط چې نه دی پکې پاتې، یو لیواو کې ته 909 دا پاتې دی. نور د غزنی ښار سقوط شوی.
طالبان دی وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی دی. دغه لیواو د یو لاندې جهاد ازادي راډیو ته وویل چې د والی په شمول دولتي چارواکي او ولایتي او کابل ته تللي. دا پر اساس کې چې افغان او افغان حکومت اړه وس بنسټونه بیا تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه وی. په غزنی کې د نړۍ د سیمه ایز خبريال په وینا چې غزنی ښار د پیری نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره او وخت نا وخت د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خطي کېدلې چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله او خپل کېده. دا په داسې حال کې رشي ورسره چې تېره شپه له بادغي، سلمان او کندهار څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بله
مننه. تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې په کندهار کې هم جګړې شوې دي. د کندهار د ښار د جګړو په اړه د سولې او شخړو د مناسباتو د ټیم لغړی بصیر مجددی څخه ورو چې د غووس په ټلیفون را سره د مجددی سپ د کندهار له شهر ستاسو تازه معلومات څه دي چې جګړه څنګه روانه ده؟
ډیر زیات مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته نمړی او د ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په ټول هیواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دي. هم دا اوس هم د کندهار شهر د خلکو پر ریحای شکار کورو په مابز کې عملا جنگ شروع دی. هم دا اوس هم د کندهار وضعیت بیخي زیات خراب دی. کندهار میرویس روغتون ته په د ورځې د سره څخه تر اوسه پرې په سلګونو مړی او ټپیان ورسېږي. واکان د کندهار له تندښنې ور
مجددي سب په مشخص ډول د کندهار شار په کوم برخه کې جګړه روانه ده دغه اوس؟
د کندهار شهر په اجارت سیمه کې د کندهار دریمه ناحیه د بچا خان کارتا او د ډنډ چوک د کندهار شهر چیرې د چیرې ورځ د ستاره څخه د کندهار شهر د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار شهر یو دم هجومي حمله شروع کړې دي. همدا اوس هم د کندهار شهر په مختلفو سیمو کې جنگ جریان لري.
مجدد صاحب د کومې سیمې چې تاسو یاد کړې دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتر کې قرار لري. د کډریم نه یو د کندهار شهر ته ډېر نږدې او نشلیدونکی ساحه ده.
په تیرو درونه یو کې مو د کندهار د شهر له جنو سیمو د جګړو خبرونه لرل، خو د عینو مینې سیمه خوندي وه، هغه خواته هم جګړې خبرې شوې دي؟
د کندهار شهر څنګه ته د کندهار د امان ولسوالۍ د لاغې سیمې څخه هم تر اوسه پرې نسبي آرامي ده. ولې منتها د خلکو روحي او ذهني نارامه دي. اوس هم خلکو په دارامي اساس نه اخلي. په کندهار شهر کې یو ځای هم دارامي اساس نه کېږي.
پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې تایید شوی نو البته چې الوتکو بمباری کړې ده د شار په ځینو سیمو کې. دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
بله، وکه کوم زبوش د خرګو څخه د کندهار پر هوا باندې هم دا وسم د الوتکو ژغونه اوریدل کیږي. ولې بیا هم زموش له حکومت او د جنگ د شخیل اخون څخه دا غشتنه ده، او بل خصوص د خرګو دا غشتنه ده چې د خرګو د رهایشي کورو څخه د سنگر کاروان نه خوي. متا د جنگ باید د شار څخه دا خپل جنگي جرم دی. تیر ورځ د کندهار د بابا څخه په زرها او بنجان طالبانو خوشی کړل، هغه جنایي بنجان. خو بیا هم زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه د خلکو هم ده چې د خلکو په رهایشي کورو باندې بمونه ونه غورځي. همدا اوس هم د کندهار په هر کور کې د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي. په یوه کور کې 15-30 پانلو پورې ژوند کوي. وضعیت ډېر بشري ناورین رامنځته شوی دی. د کندهار حالت ډېر خراب دی. موږ د دواړو د جنګ د دواړو طرفونو څخه دا غوښتنه کوو چې اکرن د ښار د خلکو کورونه د جنګ سنګر ونه ګرځي.
مجدد صاحب مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. البته یادونه وکړم چې د کندهار محبس پرون طالبانو مات کړ، او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان له دې زندانه خوشی کړی دي. په خو د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د کندهار په محبس کې شاوخوا 2000 کسان بندیان وو، او د کندهار چارواکو ویلي دي چې سیاسي بندیان مخکې تر دې چې محبس مات شي کابل ته انتقال کړی دي. له کندهار به روزګان ته مخه کړو. د روزګان پر مرکز ترنکوټ هم طالبانو له څو خواوو حمله پیل کړې دي، او یو شمېر کسان تر اوسه پورې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د دې جګړې په اړه نور حال له خپل خبري اله خلو.
د روزګان ولایت د امنی کمانډاني ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترنکوټ شهر له څلور خواوو څخه خبري دونه پیل کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نموړی وای د یادې جګړې پر مهال تر د مهاله پورې 15 پولیس ټپیان سوي دي، او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وای په یادې جګړه کې د طالبانو د مرګجوب لپاره د کی کراپورونه نه لري.
د چیرې اته سلویر ساتونو رافدی خو په روزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته سلوري استقامتو څخه وسلوالو طالبانو فراخ بریدونه پیل کړل، چې جګړه هم د اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموی ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او جوبل پاړه تر اوسه فورې کوم کاراو د کی کرافور نه لرو، په همدې خاطر چې جګړه هم د اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي په همدې خاطر.
مخفر الله سالار وای په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخ دي، او اجازه به ورنکړي چې ترنکوټ شهر ته سکوت ورکړي. بل خو بیا راپورونه شوی چې د کیری ورځ رئیس په ترینکوټ شار کې د روانې جګړې لامل لاس ملکیان وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ شار تر څنډو را رسیدلي او اوس مهال طالبان د امنی قومندانۍ سره په سل میتری کې لا په غن سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ شار کې دي او د دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي.
په دې موخه ښار ته راغلی غواړو چې د بنا د ښار څخه مو وځو ځکه چې لا ډېر خراب دي. طالبان راغلي دي دلته ته او دغه ته راغلي کلانی خواته راغلي دي چلنګر ته او دغه مچکې ټولې سره نیولې دي او کمربند دغه دغه په دې خوله خواته مونږ د ګرما د منده سره دی. نو په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتلې، نو موږ غواړو چې موږ یا طالبان او چې پاید د سیمه څخه وځه کوم داسې منیسو کبه چیر خوښ تاسو به مثال مشته بنواس چې منه دا تاسو مشته نه خبر نه درا کړی خبر راک چې منه د سیمه څخه وځي موږ هم لکه دروازه درو ما چې به خپل سره تنه ما چې بل شي مونږ نه راځي د کور څخه ټول شانو په کور کې پاره یم.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ شار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له سیمې د غراز راپورونه ښیي چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوسټ کې پرته له مقاومت طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ورزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعای هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې دا ساجر ډو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه هم اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو اقتصادي خبرونه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره کړنلار چمتو کړی ده. دغه وزارت مطبوعاتي مسول میلاد همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کړنلار د اقتصاد عالی شورا لخوا تصویب شوې ده. د دې کړنلارې پر بنسټ د قیمتي ډبرو صادرونکو ته اسانتیاوي برابرې شوې چې ذکر شوې پروسه به په یو کاري ورځ کې ترسره کیږي. په خاطر دې بهر ته د قیمتي ډبرو د جواز اخیستلو او صادرولو پروسه ځنډنی و او صادرونکي له ګڼو ستونزو شکایت درلود. د قانون او پټرولیم وزارت په مرکزی دفتر کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو اسانولو لپاره یو مرکز هم رامسته شوی. وزارت وایي د قیمتي ډبرو پلور او صادرولو لپاره د سندونو ټوله پروسه په دې مرکز کې د برېښنې سیستم له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د پور ورکونې شرایط اسانه کوي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته ویل چې یاد وزارت په پام کې لري چې بسکرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پور ورکونې شرایط تر پخوا لا ډیر اسانه او ساده کړي. نوموړي ویل چې د پور ورکونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق هم جوړ شوی. نوموړي ویل د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا او در مسته کول لپاره د کرنې او پرختیا صندوق د کار لپاره تر دې دمه 13 میلیون افغانۍ پورونه ورکړي دي. وزارت سمو د مخ کې هم 900 میلیون افغانۍ منزور کړي تر څو بسګرانو ته ورکړ شي. وزارت وایي د بسګرانو د ملاتړ او همکارۍ ته شمن دی. د کرنې د پرختیا صندوق د فعالیت لپاره تر دې دمه 15000 بامیان بسګرانو ته 1 میلیارډ او 6 میلیون افغانۍ پورونه ورکړ شوې دي. بامیان د کچالو له عمده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بسګرانی په ټاکلې وخت پور پرې کوي. چارواکي وایي د کرنې د پرختیا صندوق پورونه ډیر اغیزمن تمام شوی او په ځنګړي توګه د کرنې په وخت کې د دې ولایت بسګران 200 میلیونه افغانۍ پورونه اخیستې دي او کولای شي چې خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولش پښنې په ټول افغانستان کې او ری احمد شبریم په دې خبرونه کې تاسو کوربه. جرمنی ایران ته خبرداري ورکړی چې د اټومي خبرو وشديده په ویانا کې د شوی باسونو لا سرولنې له خطر سره مخامخ بي. دوی له ایران خوشتي چې تړون ته د ورګرزیدو لپاره لازم نرمشت وشي. تفصيل په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل کې خبرې اوږدېږي، هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران منز د هوکړې ته پر رسیدو کې واټان ښکاري. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام وړاندې کړي. له دې وړاندې د تریکا پلاس ناسته چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې، پاکستان او افغانستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. نورحال په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کاپلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وایي فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیه اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساس ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ټرایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو اساس ته رسیږي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کاپلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کرایی.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي پسپو کې پروګرام نن له دوو تر درو بجو د افغانستان د سولې مسله چړو مخکمو یو راپور په خبرونه کې خپور کړ چې نن هم په قطر کې یو غونډه ده او پرون د ترویکا پلس غونډه و چې په هغه کې د امریکا، چین، روسیه، پاکستان اساسو برخه واخیسته او د افغانستان هیئت هم د غونډې ته ورغلی او طالبان هم پکې ګډون وکړ. البته د ترویکا پلس لغونډې څه نتیجه ترلاسه نشوه ځکه چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل چې طالبان سوله نه غواړي او د طالبانو استازو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي او د طالبانو ویان دا خبر هم ازادي راډیو ته وکړه چې د په وینا د کابل په ادارې باید نړیوال فشار راولي چې سوله ته رامات کړي. د ازادي پڅپو کې د پروګرام په وخت تاسو شمیرې اعلانوم، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لالارې او همدارس د سکایپ لالارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. د غشمیرې وسم تاسو اعلانوم، کورنۍ شمیرې مو د 0999235040 بل شمیرې د 0992225 نړیواله شمیره مو د 00420222112450 داش مې په یو وخت هم اعلانوم چې چرته تاسو یادښت کړی نوی اوس په کونړ ته مخه کړم. د کونړ لنړی او غازی آباد راکړې شوی د شونځو زده کوونکو وای تری ازموینې او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تک زمينه برابر نه کړي نو له درسونه او تعلیم به د تل لپاره به برخې شي. حکومت بیا وای د پوهنې ریاست مسولین کډ یادو سیمو زده کوونکو کورنۍ یو کوم ځایونه کې چې ځای بزای شي بده حالت باید بیرته دوی ته زمينه برابر شي. په دې اړه لسمی راپور لرو.
15 کلن خالد چې د غجاباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکړه شوی که څه هم چې اوسې کورنۍ د نرنګ د کوټکی پولیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپل له تعلیم به برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تور تختو پلیدو خپل ټولګیوال او خون کی وریادیږي او په دې ارمان دي چې کله به بیا خپل خونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زګون کې يم پیل حال زمنګ مکتبونه شروع کېدل منګه د درسونو یاد کېلو مونږ چې امتحان نه ورکو او د طالبان لواج مونږ امتحان نه تبادله شروع سره غلي اند د براتي اوس پیل حال پدن لګي چې مونږ امتحان نه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي اند د براتي مکتبونه کې چې کم د طالبان خپل مرکزونه جوړ کړی او مکتبونه کې براتي.
شبنم به د ناړی ولسوالۍ د انجونو خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې غالي وای خکور ژوند او خونځي درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رنګ کې پیاده را لو سختې را وتیر شو درې مې شم چې د شهره ته نه رسیدل جوړه خپل مجبورای نه دلته راغلی په دې و چې زما کو پراته او تخ جن چې حکومت او د طالبان چې را ل جن را باندې سخت شورال خپل کورم لرو هر څومره دوست پدی رالو پدی خاور کی پراته نور زیګنه لرو چلار شو نالی مکتب کې ما څلورم سینب کوم اوس پس خپل مکتب رانه گاډو اٹ شو.
ل غزی آباد او ناړی ولسوالی څخه په زرګونه راکړه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالی په خونځیو کې وسیږي. همدی کورنیو کې د خونځیو بشمیر ماشومان په همدی هله دي چې بیرته خپل سیمه تستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې خونځیو کې څلور نیمشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې به دون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمبر د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي او هغوی به خپل خپل مکاتب ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولای کیږي. مشکل نشته ان شاء الله. همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا زکه د مکاتبو کې مولا زین ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړی او غزیابات کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې اتل لزر شپک سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړې کولې، خو اوس یې ډېرې لخپلومینو او سیمورا وتلی او خونځي تری پاتې دي. وسلوال طالبان به وای په کونړ کې زیاتې سیمې په خوا هم د دوی په ولکه کې وي او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوند ادارو سره همکاري کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. وی امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشی کړی دي. د کندهار ښار په ځینو سیمو کې نن سخت جګړه روانه ده. د پاکستان سرۍ اعظم وای تر هغه چې اشرف غنی له جمهوریت ریاست لري نشي طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بي ځای شوي په لنډ مهاله کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرنه ول پارکونو لنډ مهاله سرپناته د کورنیو بي ځای شویو لیست پرون پیل شو او لا هم دوام لري. د روسي پلری ختیس کمچاتکا ټاپو وسمه کې د یو هليكوپټر د لوی دولې پیښه نه تنشوندې پیدا شوې دي. په دې الوتکه کې شپارستانه سپارو او په پاکستان کې د مذهبي لشکري او پولیسکونو فعالانو پرون په اسلام آباد کې په زور د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوني واده وکړي په زور مجبور کیږي چې مسلمانان شي.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست د خبرونی په دې پرخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي زملالي بشیرم تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخوري. د دې خبرونی لمړی میلمنامو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنی څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشرده د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپلې لمړی میلمنیته ممتاز جانی ډیر مننه چې وخت مو وایستي.
السلام علیکم. ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډیر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لمړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی؟
ډیر تشکر مننه. نن سبا تقریبا موږ د شاوخوا دوه کاله کېږي چې موږ سم مشکلات او ستونزې مواجهو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګي د پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه یو نیم کال دې طرف ته د قرنټینونه چې راغلی د کرونا مسله موږ د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخې کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو. نو بیا هم خوشبختانه چې موږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی خپل تولیدات لري. نو موږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکي د سو موده د عمل د میاشت نشي د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه شروع کیږي. د ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅي. هوس هم څنګه د امنیت لازم څه مشکلات ستونزې پیدا شوې دي. نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوري ده ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري فروشات نه لري. نو موږ د څه امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات باندې کې خپل په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات ورته ورسوي او موږ خپل افغانان د دې تولیدات ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله ده چې افغانان ډیر زیات خپل محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کني موږ داسې خزې لرو چې ډیره ښه مربا تولیدي او دوی انواع مختلف مربا تولیدی، بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډېر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده، نو ډېر خلک پکې توجه نه کوي. مونگا دا مسئله د دولت نه دا غوړش دا غوی ټکسونه باید جکی او د دې خپل د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید پروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د شوزو لپاره کومې څانګې شامل دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې شزی لري؟
په ټول برخه کې مونږ یو اسایه مچ نیولای په دغه مونږ فل حال تقریبا یو نیم کال کې چې نظر اتحادی ذرای زنان ذات پیشه م جوړ کړی، څلور ویشت ولایتو کې مونږ سره دوی سب دي، مونږ نه اوزیت لري، نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې مونږ یو اسایه مچ نیولای په هر مزرعه کې ټول ښځه په کار کوي. لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو د ستاسو یو ځای سره کوم چې 15 ښځه ده پکې یو ناینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط ناینه په بیل بخش کې بیل وایي، مثلا د ماشینري د ترکتور د شن اوبوال ده کار نه کوي، نور نشي لکه خشابه ده، د میوه راجمول ده، نور پاکول ده، اته به اوبو ورکول کې دوی ښځه شام لري. نو د زړه ملکه مالداری په بخش کې موږ ټول دانه په کې شامل ده، د دې ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ ښځه ډېره زحمت کش دي او ډېره کار فعالیت ډېره زیات ده بدون د مزد نه دي کار کوي، یعنی دوی همداسې د هغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد. موږ یو بله اسایمه چې نیولی په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا 14 ساعته دوی کار کوي، 14 ساعته په دې مطلب چې 8 ساعته د دوی خپله مزرعه کې خپل دغه زراعتي برخونه کې دوی کار کوي او 8 ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کته ده او موږ خپله تلاش کوو، ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي، دوی حداقل وکوی چې د دې خوشنط نه د دې مشکلاتونو نه د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرني تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې تاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپلو داخلي تولیداتو املاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
مونږ خو د تقریبا څو مسلې دي چې کوی شو، هغه د خپله یو شاروان کوی نه شي، خپله تجاران دا کار کوی نه شي، دا ټوله دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو مخکې مشاره مو وکړه چې مونږ د فرض مثال د یو افغانه ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رب دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارا ارګانیک ده، طبیعي مغدای مربا ده، او د شانه مرواز د بار ناراضي د کدي ایران ناراضي د ایران د شان د ایران مونږ راضي واردات اره ده ده خو د دې اغه ټکس دې کم دی، ټکس کم دی، نو خلک د قیمت پورې هروی نه ده، د شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده، نو دولت مونږ خوښان ده چې د دې ټکس باید د جګی او د یو خدای چې مرواز تولیدي عرب ادخل یو د بوتل پیسې عرب د تولید پیسې یو لاس افغانیا 15 افغانۍ چې یو خزله لپاره پاتې شي په یو بوتل کې، بیا مونږ دې کې خزې هم قناعت لري، نو متاسفانه دوی هم خلک سترازي بیا هغه افغانان د بهرنۍ تولیدات مثال ورکوي چې هغه دومره ارزانه ده، او بل مونږ خپل افغانان چې خپل افغانان مشکل دغه دی چې همیشه د تبلیغات هم دغه دی چې وایي چې افغانان بسې دوی تولید بسې، نو موږ باید تبلیغاتي و در صفحات اجتماعي کې باید تبلیغات وکړو چې افغانی
تولیدات ډیر موثر ده، ځکه چې د خارج نه چې یو شی درځي درځي مستقیما نه راځي چې دوی هغه استفاده وکړي. کم از کم څلور پنځه میاشتې دوی دغه په ګمرکات کې پاتې کیږي، او تر هغه د خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډیره موده پکې تیریږي، نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمیږي. نو دغه تبلیغات موږ باید اجتماعي دغه صفات اجتماعي کې باید موږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دې افغاني محصولات نه استفاده وکړئ. لکه نور دې قرم ته څه ضربه دی؟ ضربه دغه دی چې موږ ډېر تربوز اوس په حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي، او دوی کولی شي چې خپله موږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېر دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي، خلک باید هغې نه مصرف وکړي. لکه یو طبیعي یو نوشابه ده، لکه د نورو میوجاتو لکه منی ده، هر موږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو بازارو کې خرڅ کړو. متاسفانه دغه نه موږ نه استفاده کوو، د بارهنه نه جوسونه راځي، هغه ښه مارکیټ هم لري، ښه فروشاته لري، د افغانانو ارز هم د استفاده. موږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې موږ دغه سیستمونه نه لرو، او د وزارت زراعت نه دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري، د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي، همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خاصی چې مارکیټ لپاره خشي، او هم د قان لپاره او څو کسان چې همداسې بیکاره دي، چې استخدام کړي هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي، هیڅوک هم نه بیکار کیږي نه. نو دغه ستونزې چې موږ لرو فلحال په درجه دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي، هم د یقین لپاره، هم تاجران لپاره، او دو ټولو خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې او عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به موږ د زراعتي اتحادیه دغه دی چې په ساته کابل او ولایتونو کې تاسو ما مختوی چې مازیرا کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مرمده کړی چې باید زراعتي بخش یې هر ښځه چې هر تولید لري مونګه هغه سره همکار یو، داسې همکار یو چې دوی تولید لري، د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته آدرس ده. نو غواړو چې دغه مشخص کوم د دوی تولیدات را جمع شي، د یو آدرس ته دوی مونږ خرڅ کړو، یعنې په بازار کې مونږ بازار کې خرڅ کړو، یا فرض مثال په دغه ځینې قراردادونه دي چې په خپله په کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی ده، وزارت داخله ده، فرض مثلا شفاخانه دي، مونږ د دوی رئیس جنبو نم دره مختنه مونږ کړی چې دغه تاسو او کوم شی چې دغه مونږ لپاره یو زمينه مساعد او کوي چې دغه د خصو تولیدات مکمل هم راځي مسعود او په ښه کیفیت او ډیره طبیعي ډیر ارګانیکی، نو تاسو د دوی نه خیداري وکړي. بیا دوی خپل رئیس هم د دې امره راي و چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کې چې څه اندازه دی چې مونږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کو. نو اوس تقریبا د یو دوه میاشتو کې مونږ په دا کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي، د یو آدرس مو په بازارو کې خرڅ کو. نو د اتحادیې دغه یو اړه ده، یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده، او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځې چې فرض مثال جواز نه لري او دې د اتحادیې آدرس نه کولی شي دوی استفاده وکړي، ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی د دولت نه نیسي، خپل کاروبار شروع کوي، هغې هم څه اندازه مصارف هم لري، او درې بیا میاشتې د دوی خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي، نو مالي وزارت باید ټکس ورکړي. بیا دغه کسان چې موږ وایو چې دغه زمینه مورته مساعد کړي چې دوی کاروبار خپل شروع کړي، کاروبار وکړي، او د دې اتحادیې آدرس نه یو څه وخت ته پورې چې دوی خپل پښو کې درېږي دغه آدرس دوی استفاده وکړي، او خپل محصولات دغه نه دغه ځای نه دوی په بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسوي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پښتنې راواخلو. صافی صاحب وایي چې یو څوک د ټلیفون پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خورجان تاسو سلامونه او سلام ملمنیا سلامونه وایم. د ملمنیا څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شوزه ته کم کوم کلی په دغه باش کې او د افغانستان د ټول خلکو سیمه دغه خواهش ده چې د وطن مربا واخ او د وطن شی واخ یارانی شی په کار نه دی مرده کیولا سر په ګران می خیر دی خو څلمر شزیل څه اقتصادي پورته شي او د شه د دغه خورس می دغه یله چې دغه بی وزله شوزه سره کومه کوي چې دغه صنایع یا څه پرمختګ وکي او د پر طالبانو او پر حکومت نیم دغه ځغ د چې یو سول وکي چې دغه مش خوندي او یڅه اقتصادي پورته ورسې دغه تشتن له خورجانې باوجند به دغه سوالات بلمرغاو د ولسوالۍ
خورې تا ته تر ځنګ دی محترم ملمه ته سلام ملمنې ته سلام کوم عبدالخار وطن دوست نیم د پروانه اول خو دې ته خپل کارو کې بریالیتوب پورته غواړم دې بریالیتوب په هیله او دینه مې پښتنه دادا چې کله دې کار ته لاس اچولای دی آیا دې ته د مالی کومک چا ورته کړی دی دې کار ته چا تشویق کړی دی او دا پاینده کې کوم پلان لري
مونږه اسان دي اهداف مو دا غوښته چې د بیواز خزه د زمينه مساعد کړي چې بي اوله د خپل څه چې دي د صنعت کې چې دي زدي هغه کاروبار او کې چې دي لپاره موږ مارکیټ جوړ کو او بل دا غو بیواز خزه د مشخص دي نور کوم حایت نه دي ټول په کورونه کې دي یا سبزیجات او چي یا فرض مثال مربا تولیدي یا ترشي جوړي دا د دوی لپاره خي او مارکیټ ده مونږ دا زمينه دوی لپاره موږ د سمسایت کې او چې دا دوی لپاره موږ نمایشګاه جوړو نمایشګاه برگزار کړو چې دوی خپل عمل تلار شي خپل محصولات عمل ته خرڅ کی او په دا نورم آینده کې د برنامه موږ لرو چې لکه جمع بازار غونډه هر هفته کې په هر منطقه هر منطقه کې خځو لپاره موږ یو زمينه سازي وکړو چې دوی تلار شي خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولید لري عامه خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز د خلکو نیاز هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي او بل سوال چې د ماده بل اورور دی وطن دوسه دا سوال چې تاسو څوک سپورټ کوي او د چا طرف ته تاسو سپورټ کوي موږ د اورور دی هیڅ د سجابې لاله د چی چا طرف نه موږ سپورټ نه یو موږ خپل کاسر چې په افغانستان کې دوه وخت چې موږ کار کوي د خپل زمیندار یو د خپل د زمیندار نه د خپل د قاینه ګټه کوي هغه به موږ غري نه موږ استفاده کوو به هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوو په کې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه هم درسه کاروبار وکړو او موږ لپاره چې موږ هم پر څو به هر وزات زرات دی او زات موږ سره همکاری په دغه کوي چې چې د دې واسه یې توان چې هغه د موږ سره په نور بخښنه کې لکه چې تخم یې هغه موږ سره مرسته کوي او خزه لپاره بخشي خانګي مثل چې د زمین سازي هغه سره کومک همکاری کوي نور بل بخش کې توانمندي اقتصادي خانواده شي او بل بخش چې دا مشخص خزه لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دې واسه یې د سه بیواسو خزل لپاره د دوی نمونه لست جوړی او ستاند د دوی سره کومه کوي نو امیدوار شو آینده کې خزل لپاره نور کسان جامع ملال دوی په نظر لري چې دوی لپاره یو څه امکانات زمينه سازي وکړي یو مقدار اندازه دوی لپاره پیسې برابر کی ورکړي چې دوی ځان لپاره یو بزنس یا مثلا تجارت جوړ کړي د هر څه نه فرض مثلا څوک چې د تولیدات د مربا لري هغه ماشینونه یا فرض مثلا دیګونه او برابرۍ یا نور کسان نور څه چې د صنایع دستي او خیاطي کار کوي هغه لپاره ماشینونه او په نظر نیولای شي دوی ته ماشینونه کې د خپل کور کې کار وکړي او بازارو کې خپل محصولات خرڅ کړي او موږ پیشنهاد دغه د شاروالۍ ته او وزارت زراعت سره دغه پیشنهاد متورکه وزارت مردانات هم پیشنهاد ورکه شي خزه لپاره په هر منطقه کې یو بازار جوړ شي دوی هفته کې خپل محصولات چې تولید کوي په کور کې عمل تخته دیلان شي ځاله لپاره خرڅ کوي خپل عاید پکې لاسته راوړي
د شوزو تجارانو راتلونکي تاس څه ډول ویني په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې چې د طالبانو لاس تلویدلې دي، هلته موږ ته د پر شوزو باندې د دوی پر زده کړو د دوی پر کار او فعالیت باندې د محدودیتونو وضع کېدو راپورونه راغلي دي.
زه د طالبانو نه وختنه کوم دا دی چې دوی حق لري د اسلام کې دوی پوشي دوی د کار بندولو اجازه نه لري، ځکه چې په اسلام کې خودو ته حق ورکول شوی دوی تجارت وکړي. خپله مونږ د پیغمبر څخه خپل تجارت وکړه، نو د او چې دوی مسلمان نه دوی باندې کار نه بندي د اسلامي لحاظ نه چې خزه لپاره چې هغه حق ورکول شوی ده هغه حقونه باید دوی غصب نه کړي، ځکه چې یو خدای شي کاروبار کوي په خپل کور کې یو ناینه هم لري یا مثلا یو سرپرست لري، اوس په دغه څلور د جنگ کې څونه څونه یا ناینه د موږ د کور د خزه لرو داسې کسان چې د کور نه یو درې کسان شهیدان شوي دي، سرپرست په کور کې نشته، عاید نه لري، نو د دوی لپاره څوک عاید ګټه وکړي؟ خو مجبور دغه خپل ایراشه باته باید برابر کړي. بیا په تجارت کې خو تجارت یو کار دی چې د تجارت د سکروزی حلال ده، یو نفر زحمت باسي هغه د خپل زحمت د بدل کې خپل روزي په لاس راوړي، نو دا فکر کوم چې نه دا به خبره به ناجایزه وي چې دوی خپل د ښځو په تجارت نه باندې خپل مکمل کار پې بند کړي یا مثلا تحصیلات دوی باندې بند کړي. په اسلام کې تحصیلات هم جایز ده چې دوی باید تحصیل وکړي، کاروبار وکړي، داسې خو نه ده د ټولو ورنه نه ده نیول شوی. موږ مشکل دغه دی چې هره خبره چې اوس ټول په مارات کې هره خبره دوی فقط ښځه مثال ورکوي چې ښځه باید داسې شي، اصلي اساسي خبره ده چې باید افغانستان کې خوندي بعد بشي، اصلي اساسي خبره ده چې افغانستان کې باید همن راشي. دوی توجه فقط ښځه ده چې خزه باید کار نه کې، خزه باید تحصیل نه کې، خزه باید کور نه ولوزي. دا خیس کله کېدای نشي په هر اسلامي مملکتونو کې ټول خزه خو خپل کور بعد نه دي، اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو چې دا ټول هم کار کوي، هم درس وایي، هم کور نه د باندې راوزي، نو دا کار شان به بند خو نه ده. نو دا خزه چې د کور نه وزي دا د ضرورت په خاطر وزي، دا د خپل د اولاد یاشه باطی په خاطر وزي چې دوی لپاره ګټو کې. یو خزه ما مخه تاسو ته ویل چې شپاره ساته کار کوي، شپاره ساته زحمت باسي، نو دې څه لپاره؟ خو دې په خاطر زحمت باسي دا ځان ته حلاله نفقه وګټي، نو چې دې فکر کوم چې د اسلامي لاس نه دغه جایز خبر نه ده چې دوی د سنیت لري شه راشي او د خزه تجاران باندې تحصیلات باندې فقط توجه کی فوکس کړي کاربار باندې کی.
بله ممتاز جان، تاسو یادونه وکړه چې شدي د ضرورت له نظر کار کوي، تجارت کوي. آیا اساسي ټکی دا نه دی چې یو انسان که شذ وي که ناری نه وي باید د انتخاب حق ولري؟ دا نه چې دوی څومره اړ دي چې باید د باندې کار وکړي، بلکې دا چې یو شذ یا یو ناری نه باید دغه انتخاب ولري چې دوی غواړي یو کار وکړي، دوی غواړي یو تجارت وکړي، دوی غواړي درس ووایي، دوی غواړي چې خپل د ژوند راتلونکي یا د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کړي.
دا خبره ده، ځکه چې یو ښځه په کوباشه لازم نه، هر څوک د اسلامي لازم نه، هر څوک حق لري، حق د ژوند حق لري، د انتخاب حق لري. دا خو نه دی چې متاسفانه د کسان چې دوی دي د اسلام خبره کوي او د اسلام پوره دوی پوره معلومات نه لري چې په اسلام کې څه شی ده، نو متاسف دی غیما چې اره خبره چې شي فقط دوی اره سچ اسلام کې راغلي دي خلک پوه نه ده، اره خلکو ته غلط رسي، نو خلک هم غیر استفاده کوي په جماعتو کې دي موږ کسان ام دوی خبر نه مرو کې دوی چې اته تبلیغونه کوي اره نه خلک استفاده کوي خای بارو نه دوی استفاده نه کوي، فقط اوس موږ خبره غلرو راهنما لري چې موږ اوس په هر چا په لاس کې یو موبایل ده، اتمن موبایل وشمن ده، خلک موږ افغانان کسان چې نه پیږي د نورو کسان چې هغه پوهیږي فام لري هغوی نه استفاده وکړي چې په اسلام کې څه شی ده. متاسفانه کسان چې په دغه
جماعتو کې جدي خلک او تغالت مشوره ورکړي چې په اسلام کې دغه ممانعت دغه بند خزه باید کور نه ونوځي در د هېدې انتخاب حق نه لري دا په اسلام کې فکر کوم چې دا خو بالکل نشته او د پدغه سیستم په دغه سالور دا جنگ کې دغه کسان چې دي دغه تبلیغونه دي او موږ د هغوی پیروي کوو په هغه طرف ته ځو فقط ما غوښتنه دغه ده چې بیا هم دغه پیان دغه لرمه چې په اسلام کې چې راغلی دي ښځو لپاره د ښځو حق باید غصب نه شي هغه باید ورته ورکړي بس صحیح ده موږ منو ایجاب دی په افغانستان کې ټول ښځې چې دي ګرځي ښه په ایجاب ده ستستما چې دغه زه نه مشخص نه کوم بیا هم د ټولو هیوادونو خبره دواړه نو چې موږ بیا هم چې موږ رهبران کسان چې دي یا طالبان چې دي دغه نه خوشاله نه دي نو
اوریدونکو د ممتاز یوسفزی څخه په ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا لتاس سره یو او زموږ له دوهمې میلمنی تور پیکی پوپل صافی سره به خبرو ته دوام ورکړو
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
صلاح دې څوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسی ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدي دوام لري یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایم او ریدونکو اوس هم زموږ له دوهمې میلمنی تور پیکی پوپل صافی سره خبرې کوو تور پیکی پوپل صافی د شذو د حقونو فعال ده او د یوې موسسې لارې د شذو لپاره د روغتیا پوهنی او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې کار کوي تور پیکی جانی ډیر مننه چې له موږ سره خبرې کوي
سلامونه هرني کېدلې تاسو نه مننه کوم چې تاسو دا وخت ما ته راکړ او تاسو سره خبرې کوم
تور پیکی جانی که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشتوا چې د شذو لپاره د روغتیا په برخه کې چې تاسو کوم فعالیتونه کوي د دغه د پوشش ساحه کوم ولایتونه دي
کوم فعالیتونه موږ چې د روغتیا په بخش کې لرو او بل خصوص هغه فعالیتونه چې خاص دي منو لپاره ده او یا طرز من فعالیتونه د کابل په د اولسوالیانو په سیمو باندې دا او مخصوصا مشرقي سمت خواته لکه اسلام آباد لغمان نه کنر هلته موږ بر حال نمایندګیان موږ روان دی حال موږ فعالیتونه هلته جاری روان دي
د ټولنیزو فعالیتونو په اړه که تاسو موږ ته وایئ چې د شذو لپاره کوم ډول ټولنیز فعالیتونه تاسو کوئ
من د ستار د اګاهي دي پروګرامو باندې کار کوم او د دې ترڅنګ د خپلو خودکفایي په بخش کې هم کار کوم او بل منګه د متشابه سازي په بخش کې چې دا مرده کوم کار شي چې دی یو تجارت ترلاسه راوړي
تاسو پر ځان د بسیاینی خبره وکړه چې د خود کفایي په برخه کې تاسو فعالیت کوي کومې څنګه دي چې تاسو شذو ته ورزده کوي چې دوی په خپل پر خپل شو و درېږي
موانع زموږ د خذو د فعالیت لپاره اشتاله کاغذ د ټولنې له خانه ده یا د کورنۍ له خانه ده خو موږ چې کوم دودو فرهنګ د افغانانو ترمنځ کې رواج لري یا هسته ترغو ته هم دغه تحصیل لاندې یو نو مثلا د یو فامیل تعداد یا شمیر به حد زیات وي اما کوم کس چې کار کوي یو کس ته یا دوه کس ته هغه نارینه د کور دی البته چې هغه د کور آشا و حباته و مثلا تو نفخه د فامیل رو باندی یه مگر از برنامه رو بانده کار کهو چه حوال باید مگر به آگاهی دیگی پرگرامون همون مثلا در مغا دیو نکی به سطح بانده یا دیو اولسوالی به سطح بانده دقیق در کور سریان سر حوال باید مگر خبری وکو و وقیت آگاهی دیگی ورکو و وقیت را دقیق قناحات آسلا و لرسو یه بال در آقا مگر خپل امرکوب برنامه کارون آسلا رو یه بال در آقا مگر خپل برنامه کارون عملی کهو مثلا مګه حزیه د کوم ګورو چې مېرمنو په کور کې ناشې دي په کوم کیس یا په کوم مسلک باندې دی بلدیت لري.
اوریدونکو د مخکښ شذې پروګرام تاسو واورې دی په دې خبرونه کې لمر سره زموږ ملمنو ممتاز یوسف زی صاحب او تورپیکی په فلسفه صاحب ګډون وکړل. دوی څخه ډیر مننه. د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.